طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی خبرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي مشي پام دې هیله چې تاسو په جوړ یې او د نن ورځې د طبی زده کړې د دوهم درس لپاره به حاضر شوی وای. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین د غژوندې خبرونې ته حاضر شو. راځي تاسو د طبی زده کړې دغه کتابونه راواخلئ. د کتاب دوهمه صفحه پیدا کړئ. یو ځل په تیر درس لنډ تکرار کوم، له هغې وروسته نوي درس ته ستنېږو. دوهمه صفحه کې د طبی زده کړې لومړنی درس شته دی، د طب علم څانګې لیکل شوی دی. د طب علم زیاتې څانګې لري چې ځینې غټې څانګې دلته ښایو. لومړی مایکروبیولوژي. تاسې د مایکروبیولوژي له علم سره باید بلد شئ. کوم علم ته ویل کیږي؟ مایکروبیولوژي د طب هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات تر مطالعه لاندې نیسي. په مختلفو طبی څانګو کې مایکروبیولوژي ویل کیږي، ځانګړي کتابونه دي. دغه میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات موږ ته مطالعه کوي. دوهم پارازیټولوژي. په قوس کې هم همدغسې لیکل شوي دي، پارازیټو لوجی. پارازیټولوژي د طب هغه څانګه ده چې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي، لکه د ملاریا پارازیټ، لکه امیب او دغسې نور. دا هم په پوهنتونونو د طب په څانګو کې ویل کیږي او د دې لپاره هم ځانګړي کتابونه شته وي چې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي. دریم مایکولوژي. په قوس کې هم مایکولوژي لیکل شوی دی. مایکولوژي د طب هغه څانګه ده چې فنجان یا فنګسونه تر بحث لاندې نیسي. فنجان یا فنګس دواړه یوه خبره ده. په انګلیسي کې ورته فنګس وایي، موږ ورته فنجان وایو. د طب یوه څانګه چې یا د طب یو علم چې فنجان مطالعه کوي هغې ته مایکولوژي وایي. تاسو په تیر کتاب کې د فنجانو په هکله څه نه څه پوهېدلی یې او په دې کتاب کې هم په راتلونکي درسونو کې پوهېږئ. څلورم پاتولوژي. پاتولوژي په قوس کې هم ورته لیکل شوې ده. پاتولوژي د طب هغه څانګه ده چې ناروغۍ تر بحث لاندې نیسي. دا هم په پوهنتونونو کې او د طب په څانګو کې ویل کیږي. پاتولوژي ډیر مهم مضمون دی چې په دې کې یوه ناروغي راخیستل کیږي، د هغې په هکله خبرې کیږي. فرضاً مالاریا یا ټیبي ناروغي چې نرای رنځ ورته وایي، د هغې په هکله ټول تشریحات پکې شوي وي چې موږ یې پراتلنګي کې هم وایو. پنځم فیزیولوژي، په قاموس کې هم فیزیولوژي لیکل شوی دی. فیزیولوژي د طب هغه څانګه ده چې د بدن د غړو او وظایفو څخه بحث کوي. دا د طب یوه بله څانګه ده. د بدن غړي، د بدن غړي تاسې پیژنئ، خصوصا داخلي غړي موږ پیژنو، لکه معده، ینه، توری، زړه، دماغ یا مختلف غده، د لاړو غده. د دې ټولو له دندو څخه بحث کوي، وظایف یې مطالعه کوي. شپږم اناتومي، په قوس کې هم اناتومي لیکل شوی دی. اناتومي د طب هغه څانګه ده چې د بدن جوړښت څخه بحث کوي. د بدن دغه کوم جوړښت چې دی دا مطالعه کوي چې څه ډول جوړ شوی دی، د هډوکو نمونه څه دي، د عضلاتو نمونه، د هر غړي جوړښت، دا ټول اناتومي مطالعه کوي. په تیر درس کې تاسې دغه شپږ اصطلاحات وپیژندل: مایکروبیولوژي، پارازیټولوژي، مایکولوژي، پاتالوژي، فیزیولوژي، اناتومي. د دې په هکله تاسې پوه شوئ او د دې علمونو په هکله مو څه ناڅه معلومات لاسته راوړل. اوس نوی درس ته راشئ د کتاب دریمې صافې ته. اووم نیوناتالوژي، نیوناتالوژي، نیوناتالوژي. نیوناتالوژي څه ته وایي؟ لاندې لیکل شوی دی. نیوناتالوژي د طب هغه څانګه ده چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د بدن او ناروغیو څخه بحث کوي. دا د طب یوه بله څانګه ده. د نویو زیږیدلو ماشومانو چې هغه نوي زیږیدلي وي، د هغې د بدن څخه بحث کوي او د هغوی اړوند ناروغیو څخه بحث کوي. معمولا چې نوي ماشومان زیږیږي، دوی د مختلفو ستونزو سره مخ وي. یو دا چې دوی د ویلادي ناروغیو سره هم مل وي. تقریبا ډیری ماشومان ویلادي ناروغۍ لري، یا یې سر غاټ وي، د خپل اندازې څخه یې سر غاټ وي، یا د ګډې په برخه کې پړسوب وي، اوبه پکې وي، او یا هم د زیږون پر وخت ماشوم ته ټروما رسیدلې وي، لاس یې د خپل ځای څخه بې ځایه شوی وي، د سر هډوکو باندې فشار زیات راغلی وي، مات شوی وي. نو دا ډول ماشومان باید د ماشومانو ځانګړي ډاکټران، خصوصا د نویو ماشومانو لپاره ځانګړي ډاکټران تداوی کړي، هغه یې معاینه کړي، چې هغې ته نیوناتالوجیست وایي. نیوناتالوجیست د نویو زیږیدلو ماشومانو ډاکټر ته ویل کیږي، خصوصا چې په دې برخه کې تخصص وکړي. نو په لنډ ډول زده کړې، نیوناتالوژي د طب هغه څانګه ده چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د بدن او د هغوی اړوند ناروغیو څخه بحث کوي. اتم یورولوژي، یورولوژي یا یورولوژي، یورولوژي لیکل شوی دی. یورولوژي د طب هغه څانګه ده چې د اطراحي سیستم څخه بحث کوي. یورولوژي د طب هغه څانګه ده چې د اطراحي سیستم څخه بحث کوي. اوس تاسو ته په تیر کتاب کې ما د اطراحي سیستم په اړه څه ناڅه خبرې کړې دي. د ته یورینری سیستم هم وایي. هغه سیستم ده چې د وینې څخه اضافي مواد تصفیه کوي او بیا د ادرار په ډول یا د تشو متیازو په ډول یې بهر ته غورځوي. نو په دې سیستم کې چې کوم غړي شامل دي، فرضاً پښتورګي چې لوینې څخه اضافي مواد تصفیه کوي. نورې دندې هم لري، خو یوه دنده یې دغه ده. هغه حالبین چې د پښتورګو څخه راوتې وي دوه دانې او مثانې ته ادرار وړي، بل مثانه او بل یوریترا. دغه ټول سیستم اطراحي سیستم دی. د دغه سیستم مطالعې ته یورولوژي وایي. موږ په خوست کې او ځینو نورو ولایتونو کې ډیر کم د یورولوژۍ مربوط ډاکټران لرو چې هغې ته بیا یورولوجیسټ وایي، یورولوجیسټ. تاسې که چیرې ښار ته ځئ، لوحو باندې به د ځینو ډاکټرانو مخې ته لیکل شوي وي یورولوجیسټ فلانای. دا په دې معنی چې د اطراحي سیستم ډاکټر دی یا په دې برخه کې تخصص کړی دی. اطراحي سیستم کې پښتورګې راځي، مثانه راځي، او د دوی په منځ کې کوم پایپونه دي هغې ته یوریټرس وای، هماغه راځي. نو یورولوژي تاسې وپېژنده. له هغې وروسته نه هم هستولوژي، هستولوژي په قوس کې هم هستولوژي لیکل شوی دی. هستولوژي داسې تعریفېږي، هستولوژي د طب هغه څانګه ده. ګورئ، د ټولو لپاره همدغه تعریف لومړی سر ورته دی. د ټولو لپاره یو ځای وایي چې دا د طب هغه څانګه ده چې د نسجونو څخه بحث کوي. هستولوژي د نسج څخه بحث کوي، او نسجونه مو په تیر کتاب کې درته ښودلی دي، اوس هم لږ رڼا پرې اچوم. د څو حجرو مجموعه چې یوه خاصه دنده سرته رسوي، د هغې لپاره موږ د نسج کلمه استعمالولی شو. نو هستولوژي د طب هغه څانګه ده چې د نسجونو څخه بحث کوي، یعنی په یو ځای څو حجرې مطالعه کوي. یا د دې لپاره یو بل تعریف هم لاندې لیکل شوی دی، یا په مایکروسکوپیک لیول د انسان د بدن مطالعې ته هستولوژي وایي. په مایکروسکوپیک لیول د انسان د بدن مطالعې ته هستولوژي وایي. مایکروسکوپیک او بل ماکروسکوپیک دوه خبرې دي، اسانه خبرې دي. مایکروسکوپیک له مایکروسکوپ نه اخیستل شوی دی. مایکروسکوپ داسې یوه آله ده چې شیان کوچني یا کوچني شیان غټ ښکاره کوي. مایکروسکوپیک لیول دا په دې معنی چې داسې شیان چې د مایکروسکوپ پرته نه لیدل کیږي، یعنی ډېر کوچني شیان. نو د انسان د بدن مطالعه په مایکروسکوپیک لیول، یعنی په داسې لیول چې موږ یې په سترګو نه شو لیدلی، خو د مایکروسکوپ په واسطه د انسان بدن مطالعه کړو، دې ته بیا هستولوژي وایي. ګورې، ډېره مهمه موضوع ده. د هستولوژۍ په نوم کتابونه تاسو ته د پوهنتونونو، انسټیټیوټونو یا په نورو طبي څانګو کې په لومړی سیمیسټر کې درکول کیږي. پرې لیکل شوي وي چې هستولوژي. موږ اوس هستولوژي نه وایو، خو یوازې د دې علم سره ځانونه بلده وو، ځکه موږ طبي زده کړې وایو. د طب مربوط په هر څه باید پوه وو. هستولوژي د طب یوه بله څانګه ده، داسې یوه څانګه ده چې د انسان بدن مطالعه کوي، لکه څه ډول چې اناټومي د انسان بدن مطالعه کوي. اناټومۍ سره یې فرق دا دی چې اناټومي په سترګو لیدل کیدونکي شیان مطالعه کوي، لکه معده چې موږ په سترګو وینو، دغه موږ ته مطالعه کوي. موږ وایو چې معده د جی توري ته ورته شکل لري یا ناک ته ورته شکل لري. په پورته برخه کې ورسره مارې وصل وي، لاندې ورسره کلمې وصل وي. د دې مطالعې لپاره بیا موږ اناټومي کلمه استعمالوو، یعنی موږ یې په سترګو ګورو، بیا د هغې په اړه خبرې کوو. خو هستولوژي د یوه غړي یا د انسان د بدن د پوستی و غړی داسې مطالعه ده چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي. څه ډول ډیری خلک کله چې د کولمو په برخه کې دوامدار زخمونه وویني یا دوامدار زخمونه لري، نو دوی ته ډاکټران اندوسکوپی کوي. ځینې مهم مسایل ښایم کمو یا ته ونه سپرل کومه خبره نه ده. اندوسکوپی یوه ځانګړې آله ده چې د انسان بدن داخل ته دننه کیږي، په سر کې کوچنی کیمراوي یا کمراوي هغه عکاسي کوي. کله چې د کولمو یوې برخې ته ورسیږي کوم ځای کې چې په دوامدار ډول زخم وي، ډاکټر دې ته شکمن وي چې دغه زخم چې دومره دوامدار دی ولې نه ښه کیږي. نو بالاخره د هغې زخم څخه یوه ټوټه غوښه راپرې کړي یا د نسج یوه ټوټه ترې رابېله کړي، ځکه د څو حجرو مجموعې ته خپله نسج وایي. که په ساده ډول وایي دا به یوه د غوښې ټوټه شي، هغه ترې راپرې کړي، د هغې لپاره ځانګړی بل کیبل بدن ته داخلیږي، کولمو ته رسیږي، د هغې په ذریعه دغه ټوټه ترې رابېله کړي، دې ته اندوسکوپی وایي. کله چې دغه ټوټه ترې رابېله کړي نو بیا یې راوړي لابراتوار ته، د مایکروسکوپ لاندې ږدي، ګورئ د کولمو یا د معدې څخه یوه کوچنۍ ټوټه د غوښې رابېلوي، کوم ځای کې چې زخم دی هغه لابراتوار ته راوړي، د مایکروسکوپ لاندې ږدي. په سترګو خو هغه یوه د غوښې کوچنۍ ټوټه ده، خو د مایکروسکوپ لاندې حجرې ګوري، کینسري حجرات پکې ګوري یا پکې نور پاتالوژیک تغیرات ګوري چې کومه پاتالوژي یا ناروغي پکې ده. بالاخره ډاکټر معلوموي چې په دې د غوښې ټوټه کې کینسري حجرې دي، کینسر دی، ځکه نه ښه کیږي. ګورئ دې ډول مطالعې ته بیا هیستولوژي وایي، یا دغه علم چې موږ یې په دې ډول مطالعه کوو، د کولمو یوه برخه مو راواخیسته، بهر ته مو راوایستله، مایکروسکوپ لاندې مو کیښوده، هغه د غوښې په ټوټه کې کینسري حجرې ګورو یا نور حالتونه ګورو، دې ډول مطالعې ته هیستولوژي وایي. ځکه وایي چې په مایکروسکوپیک لیول، یعنې په داسې لیول چې په سترګو نه لیدل کیږي، په دغه لیول یا په دغې کچا د انسان د بدن مطالعې ته هیستولوژي وایي. اوس باید تاسو سره د هیستولوژي یو مفهوم پروت وي په ذهنونو کې چې د بدن مطالعه ده خو په داسې ډول چې موږ یې په سترګو نه وینو. مایکروسکوپ لاندې د بدن یوه برخه کوو، بیا مطالعه کوو، نه یوازې دا چې موږ د یوې ناروغۍ لپاره بدن مطالعه کړو یا د بدن یوه برخه مطالعه کړو. د هیستولوژۍ کتابونه شته دي، تاسو ته یې دماغ راخیستي وي، هغه یې په منځ پرې کړي وي، په منځ کې د دماغو کوچنۍ کوچنۍ حجرې تاسو ته ښودل کیږي، دلته دا حجره ده، دلته دغه کانال دی یا دغه نرف دی، دغه اعصاب دی، دغه ټول درته غټیږي، تاسو ته بیا په انځور کې ښودل کیږي. دې مطالعې ته هیستولوژي وایي. یوه د غوښې ټوټه لکه عضله په لاسونو کې عضلې موږ لرو، هغه راخیستل کیږي تاسو ته پرې شوي وي، د عضلې په منځ کې کوچني کوچني حجرات، فایبرونه، دغه ټول درته ښودل کیږي، د عضلې تارونه درته ښودل کیږي، د عضلې حجرې درته ښودل کیږي. دغه ډول مطالعې ته هیستولوژي وایي. راځئ لسم نمبر څانګې ته، اوستیولوژي. اوستیولوژي اوستیولوژي د طب هغه څانګه ده چې د هډوکو څخه بحث کوي. دا یوه بله څانګه ده، هډوکي مطالعه کوي. اوستیولوژي د طب هغه څانګه ده چې د هډوکو څخه بحث کوي. اوستیو په لاتین کې هډوکي ته وایي. اوستیو لوژي پوهې ته وایي، د هډوکو پوهه یا د هډوکو علم ته اوستیولوژي وایي. دا د طب یوه څانګه ده چې هډوکي مطالعه کوي. یولسم سایټولوژي. سایتولوژی د تی بهغه څنګه د چی د حجراتو څخه بحث کوي. قوس کې هم سایتولوژی لیکل شوی ده. سایتولوژی د تی بهغه څنګه د چی د حجراتو څخه بحث کوي. حجره تاسو پیژنه انسان بدن له حجرو څخه جوړ شوی دی. نو سایتولوژی حجره مطالعه کوي. لکه په دې کتاب کې دوه درې درسه وروسته مونږ حجره مطالعه کوو، هغه خپله سایتولوژي ده یا د سایتولوژي یوه برخه مونږ دلته په دې کتاب کې راخیستې ده. دولسم درماتالوژي، درماتالوژي په قوس کې هم درماتالوژي لیکل شوې ده. په دې آسان دي چې دواړه نومونه یو ډول دي. درماتالوژي د طب هغه څانګه ده چې پوستکی تر مطالعې لاندې نیسي. ډرم پوستکي ته وایي لاتین کې، سکین هم ورته وایي، ډرم هم ورته وایي، خو سکین انګلیسي کې ورته وایي، ډرم په لاتین کې ورته وایي. درماتالوژي د طب هغه څانګه ده چې پوستکی تر مطالعې لاندې نیسي. دا هم درسره زده کړئ، درماتالوژي. پوستکی د بدن تر ټولو غټ غړی دی. که څوک پوښتنه وکړي چې د بدن تر ټولو ستر غړی څه نومیږي، تاسې ورته ویلی شئ چې د بدن تر ټولو غټ غړی پوستکی دی. نو د پوستکي په هکله چې کوم علم موږ لرو، هغې ته درماتالوجي وایي. درماتالوجي د پوستکي جوړښت پکې مطالعه کیږي چې پوستکی دا ډول جوړښت لري، د خولو غدې لري، د غوړو غدې لري، ځکه د پوستکي سطحه ځینې وخت غوړه وي، د ویښتانو فالیکل لري چې هغې ته هیر فالیکل وایي. د پوستکي مربوط ناروغۍ دلته مطالعه کیږي چې د پوستکي مربوط ډېرې ناروغۍ لرو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس حاضري اخلو. تاسې ټول د سکین کارتونه راواخلئ. د سکین په کارتونو کې دوه مخونه دي. هغه مخ چې حاضري پکې ورکول کیږي هغه د یو نه تر شپیتو پورې شمارې دي، او بیا دایرې رسم شوې دي. د دایرو په داخل کې ای بی سي دغه تورې لیکل شوې دي. نن به دریمه شماره پیدا کړئ، او د حاضرۍ توری مو نن ای توری ټاکلی دی، یعنی وروستی پنځم نمبر دایره. دغه وروستۍ دایره چې پنځمه دایره ده، په دې کې ای توری لیکل شوی دی، دغه دایره توره کړئ. هیله ده ټول به حاضري ورکړئ، او د ای توری دایره به ورپسې توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ.
طبی زده کړې
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.